أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
دغ آيات كريمة سورة أنعام يوصل يو آياتي فدي آيات كريمة كي الله جل جلاله ورهاغ كسان رد كي الله تزيوالي ثابتي. نعوذ بالله من ذلك الكلام. د رسول الله صلی الله علیه و سلم تر رسالت ورسته نو کم کسان چې پر خپل ناوړه او غلطی عقیده باندې پاته و مقابله یې شروع کړل، د اسلام دین یې نه مانی، د خپل ناوړی او بد عقیده لپاره به یې ډول ډول دلایل ویل. یهودیانو دا عقیده درلوده چې عزیر علیه السلام نعوذ بالله د خدای زوی دی. عیسی علیه السلام د د امتیانو دا عقیده درلوده چې عیسی علیه السلام نعوذ بالله د خدای زوی دی. قریشو به بیا دا ویل ملائکې د خدای لوڼې دي، نعوذ بالله من ذلک الکلام. دغه خبرې چې یهودیانو کولې، یا عیسویانو کولې، یا قریشو کولې، دا ډېرې غلطې خبرې وې. په قرآن کریم کې په بېلابېلو ځایو کې رد بیان شوی دی. په تېر آیات کې هم رد ورباندې وسو. په دې آیات کریمه کې هم الله عز وجل و ټول انسانانو ته داسې فرمایي، و تاسو فکر وکړئ، غور وکړئ، الله داسې ذات دی چې اسمانونه او ځمکې دا یې پیدا کړي دي بلا ماده. بدیع السماوات والارض، بلا ماده پیدا کوونکی د اسمانو او ځمکې دی. بدیع، الله بدیع دی. یو پیدا کول د یو شي دی د بل شي څخه، لکه انسان چې نجار سي نو دروازه د تختو څخه جوړه کړي، یا یو څوک بناوي د خټو، خاورو، ریګو، سیمټو، خښتو څخه کوټه جوړه کړي، یا یو څوک مستری وي د پرزو، د اوسپنو، بیلابیلو اسبابو وسایلو په نتیجه کې موټر جوړ کړي، جنریټر جوړ کړي. دا یو ډول پیدایش. یو پیدایش دا دی چې خام مواد یې نه وي یو شی جوړ کړي. مثلا په یو کوټه کې چې نه هلته پلاس وي، نه پیچکش وي، نه امبور وي، نه رنده وي، نه تخته وي، یو نجار په کوټه کې رابند کړي او په دې کوټه کې دروازه جوړه کړه. نجار به ناري کړي چې ته خو ماته لرګۍ راوړه، میخو، پلاسو، پیچکش او رنده راوړه، زه به دروازه جوړه کړم. دا به کله ممکنه وي چې په دروازه کې زه یوازې اوسېږم، چې نه پلاس ته، نه پیچکش ته، د تخته شته او زه دې دروازه جوړه کړم؟ دا خو کېدلی نه شي. دا داسې پیدا کول دي چې اصل ماده نه لري، خام مواد نه لري. داسې کار انسان نسي کولای چې خام مواد نه لري، اصل دي نه لري او دی یو شی جوړ کړي. الله داسې ذات دی چې د یو شی څخه بل شی هم جوړوي او بلا ماده هم شی جوړولی سي. دغه اسمانونه چې الله پیدا کړي دي، دا مځکه چې الله پیدا کړې ده، دا غرونه چې الله پیدا کړي دي، دا یې نو الته د خاورو د خټو یوه لویه غونډۍ وه، د هغه څخه شان راواخیستل، دا مځکه یې په جوړه کړل. یا بلکې ناببره الله عز وجل ځکه پیدا کړه، اصل ماده یې نه درلوده، غرونه یې پیدا کړه، اصل ماده یې نه درلوده، خام مواد یې نه و چې دا ځکه یې ځینې پیدا کړل، یا اسمانونه ځینې جوړ کړل، یا یې دا ټول مخلوقات ځینې جوړ کړي دي. دې ته بدیع ویل کېږي. داسې چا ته بدیع ویل کېږي چې د اصل د مادې بغیر یو شی پیدا کوي، دې ته بدیع ویل کېږي. نو الله داسې ذات دی چې بدیع د اسمانو د ځمکو دی، د تمام مخلوقاتو دی، ټول شیان د الله مخلوق دی. مخلوق څنګه د الله زوی جوړ سي؟ په درس عالم کې چې ته ګورې، هر شی الله په خپل قدرت جوړ کړی دی. الله مخلوق دی. مخلوق د یو چا زوی نسي جوړېدلی، اولاد نسي جوړېدلی. ځکه الله عز وجل فرمایي بدیع السماوات، الله پیدا کوونکی د اسمانو دی، والارض، او پیدا کوونکی د مځکې دی. اسمان او مځکه بلا ماده پیدا کړی دی. یعنی داسې نه وه چې پخوا خام مواد و، الله اسمان ځینې جوړ کړي، یا مځکه ځینې جوړه کړل. پخوا نو مځکه بر شی و، لکه خښتې و، سیمنټ و، ریګ، دا چې سره ګډ کړي نو خونه ځینې جوړه کړي. خونه چې نه وه جوړه سوې، د دې خونې حقیقت چیرې و؟ سیمنټ و، ریګ و، خښتو، چپا و، رسته سره پراته وه، بنا رالی، ریګو سیمټ سره ګټ کړل او خټ سره ګډ کړل خونه ځینې جوړ کړل. تاسو نه و چې د امځکو نو دغسې ګډه واډه پرته وه الله عز وجل سره راټوله کړه مځکه ځینې جوړ کړل یا اسمان ځینې جوړ کړي، بلکې الله عز وجل مځکه جوړه کړل اسمان یې جوړ کړي. پخوا نور مواد نه و چې داغو سه یې جوړ کړل. انا یکون له ولد ولم تکن له صاحبه، الله وای انا یکون چیرې به وي له دی الله لره ولد اولاد، ولم تکن او نست له دلره صاحبه زوجه. دا عجیبه خبره ده، د عقل د فکر څخه لرې خبره ده چې الله ته زوجه نه وي، الله ته اولاد نه وي، یو څوک ورته اولاد ثابتوي او ټول شیان د الله مخلوق وي، دی وایي دا د الله عز وجل زوی دی، نعوذ بالله. دا جهالت دی، د عقل لرې خبره ده، د فکر لرې خبره ده. وخلق کل شی، او الله هر شی پیدا کړی دی، وهو د الله بكل شی علیم، پر عرش باندې ذات علم لرونکی دی. ذلکم الله، دا چې دی ستاسو الله دی، ذلکم الله دا ستاسو الله دی، دغه د اسمانو پیدا کوونکی، د مځکو پیدا کوونکی، د غرو و د لمرو د سپوږمۍ پیدا کوونکی، دا الله دی. ربکم، پالونکی ستاسو دی، روزونکی ستاسو دی، تربیه کوونکی ستاسو دی. لا اله الا هو، نستبل لایق د عبادت منگر هم دغه الله دی. لا اله نستبل لایق د عبادت مځکو په اسمانو الا هو، مگر دغه یو الله لایق د عبادت. خالق کل شیء، پیدا کوونکی د هر شی دی. فاعبدوه، فاستعصوا عبادت ته هم دغه یو الله وکیل. او هو د الله علی کل شیء، پر هر شی باندې وکیل. شساتم کی، نو تاسو نور فکر وکئ چې تاسو رب پالونکی د هر شی دی، او د هر شی شساتم کی دی، بل الله نسته ستاسو رب دی. نو بیا تاسو پر کوم روان یاست چې د نور خلقو عبادت کوئ، د بل چا عبادت کوئ؟ لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الخبير. ولا خبر داد الله عز وجل فرمای وي الله دا ذات دی چې دا تمام عالم الله پیدا کړی دی. په دې ټول عالم کې انسانان ست، پیرانان ست، حیوانان ست، هر څوک سترګې لري. انسان ته الله سترګې ورکړي دي، پیری ته الله سترګې ورکړي دي، حیوانان ته الله سترګې ورکړي دي. په دنیا کې چهار څومره لوی لوی شان الله پیدا کړی دی، لکه المر، سپوږمۍ، غرونه. او په دنیا کې چې الله هر څومره کوچنی سترګې پیدا کړی دی، د یو کوچنی حیوان، ډېر کوچنی حیوان، دغه ډېر کوچنی حیوان په دنیا کې هر څومره لوی شی لیدلی شي. انسان په بیخي لیدلی شي، انسان المر هم لیدلی شي، یعنی د انسان په سترګو کې، بلکې په هر سترګو کې الله دومره قوت پیدا کړی دی چې په دنیا کې تر ټولو د لوی څخه لوی شی هم وویني. لمر انسان لیدلی شي، غرونه انسان لیدلی شي، مځکه لیدلی شي، سپوږمۍ لیدلی شي، ستوري لیدلی شي. په سترګو کې د دې طاقت شته چې په دنیا کې هر څومره لوی شی وویني. مګر الله داسې ذات دی چې د ټولو انسانانو سترګې سره راجمع شي، د ټولو حیوانانو سترګې سره راجمع شي، د پیرانانو سترګې سره راجمع شي، یو دید ځنی جوړ شي. انسانان، پیرانان، حیوانان، د دې ټولو د سترګو دید سره راجمع شي، یو دید ځنی جوړ شي، بیا هم الله نشي لیدلی. او الله داسې ذات دی چې دا ټولو پیرانانو، حیوانانو، انسانانو ویني. نو کوچنی حیوان ځنی ورک کړي، نو لوی حیوان ځنی ورک کړي. تا څنګه لوی ذات دی؟ ته لږ فکر وکړه، داسې ذات څخه ته ورکېدلی شي. لا تدركه الابصار، لا تدرك احاطه کولی نسي هو دغه الله الابصار، سترګې. حدیث شریف کې راځي چې د ټولو انسانانو، پیرانانو، حیوانانو سترګې سره راجمع شي، یو دید ځنی جوړ شي، یا دغه الله دا نسي احاطه کولی. او هو د الله يدرك الابصار، احاطه کولی شي ټول سترګې. الله عز وجل درک ته چې ټول شیانو کولی شي، یعنی الله د علم څخه هیڅ شی پټ نه دی. کلوی انسان دی، کوچنی انسان دی، کلوی حیوان دی، کوچنی حیوان دی، کلوی شی دی، کوچنی شی دی، په ټول الله خبر. او هو د الله اللطیف، زیاد بارک بندی، الخبیر، زیاد خبردار. بیا الله عز وجل دا خبره شر و شانه کی و ای انسانانو، ستاسو دپاره، د لار موندلو دپاره ښکاره ښکاره نشي راغلی دی. چا که دا نشي ولیدی او عبرت یې ځینې واخیستی، لارې په پیدا کړل، ځان ته ګټه ورسول. که د چا سترګې پر دې لویو لویو لرشو باندې ړنګې شوې، ځان ته تاوان ورسول. قد په تحقیق سره جاءکم، راغلی دی و تاسو ته بصائره نشي من ربکم، د رب څخه ستاسو لوی لوی علامې د لار موندلو لپاره. دا داسې علامې دي د الله عز وجل د پیدا کولو لپاره
دا داسې علامې دي لکه یو سړی چې پر دشت روان وي او پر دې دشت باندې مشرق او مغرب او جنوب او شمال دته نه معلومېږي او دا نه ورته معلومېږي چې پر کومه لار باندې ولاړ سم. یوه بله لاره وي پر هغه باندې لوی لوی څلي درول سوي او تا ته بیا وویل سي چې دغه لوی لوی څلي چې جوړ سوي دي دا دغه لاره ده. یو بل بدبخت راشي دا لوی لوی څلي وویني وایا بس دا لوی لوی څلو باندې نه ځم پر دې بله لار ځم. پر دې بله لار چې ولاړ سي هغه نو وچ دشتې په هغه کې چلاوه سي حلاقس. نو دغه لوی لوی علامې الله را استولې دي د لار پیدا کولو لپاره. چا کولې دي ګټه ځینې واخیستل نو ځان ته به ګټه ورسوي او چا کونه لیدلې سترګې پر ړندې کړلې نو ځان ته به تاوان ورسوي. ځکه الله عز وجل فرمایي قد بتاکی سره جاءکم راغلی دي و تاسو ته بصائر د الله د قدرت نشي من ربکم در رب څخه ستاسو ښکاره ښکاره نشي راغلی دي. فمن ابصر فس چا کولی دي فلنفسه فس نفع یې د خپل ځان لپاره ده. ومن عمی او څوک چې ړوند سو پر دې لوی لوی او ښکاره نشو باندې فعلیها فس تاوان یې د خپل ځان لپاره دي. او ای پیغمبره وما انا علیکم بحفیظ او تدا شورتو وای وما انا او زنیم علیکم پر تاسو باندې بحفیظ ساتون کینم.
ما دا الله د لوري څخه تاسو ته دا شان راوړه مرغه پر تاسو ساتون کینم عمل ور باندې کوي کینه ور باندې کوي.
او بل خبره دا ده ای پیغمبر موږ چې کوم وحی تا ته کړی دي او دا دلائل مو بیان کړی دي دغه دلائل چې موږ تا ته بیان کړل او دغه شیان مو تا ولور ته د وحی په ذریعه در واسطه ول چې دې ته بیان ک په دې کې درې فائدې دي. یو فائدہ دا ده چې کله دې ته دعوت کې الله عزوجل به پر دغه دعوت باندې تا ته اجر ورکړي. دوهمه فائدہ دا ده چې پر دې باندې به ښه الزام ولګول سي دلایل ورته وویل سي وویل سي وویل سي دی اخر چوپ پاتې جواب نه لري مگر د حسد او د عینات په وجه باندې کوپر اختیار کی. نو دا دی ښه ښکاره مجرمان سو ښه پوره او په ښکاره ډول الزام ور باندې ولګېږي. درېمه فائدہ پیدا سي چې کوم کسانو د هدایت غوښتنه کول دا غو د پاره به یو څراغ سي او رهنمود بس. او ځکه الله عزوجل فرمایي وایي دا شیان چې موږ تا ته لیږو ای پیغمبره دا څه بې ځایه نه دي. وکذلک په دغه ډول باندې نصرف الآیات موږ بیانو آیاتونه دغه علامې د الله د قدرت نشي او هدایت پندونه چې ای پیغمبره ته معجور وګڼل سي یعنی تا ته پر دې باندې ثواب او اجر دله درکړل سي. او ولي یقول او ولي د پار د دې یقولو چې دی وایي درسته درسته لفظ وایي د دې لپاره ای پیغمبره چې تا ته پر دې تبلیغ باندې ثواب درکول سي او دا مشرکان او مجرمان کافران د درسته لفظ وایي درسته درسته دا یو داسې لفظ دی په عربو کې استعمالی دی لکه زموږ په اصطلاح کې چې یو څوک وایي چا ته خبرې وکي 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 اخر ورته وایي چې تا ته اوس څه وایه دا اوس تا ته چا په مغزو کې درکړي دي دا خبرې دا چپه ورسته خبرې چا په دماغ کې در ایښې دي. د کفارو هم دغسې اصطلاح وه د دې لپاره به یې درسته لفظ وایه درسته چا سبق درکړی دي تا ته چې ته دغه چپه ورسته خبرې کوې نعوذ بالله. نبی علیه السلام خو به ښې ښې خبرې سیده سیده خبرې ورته کولې الله به وحي ورته کولې. دوی به د پلارو د نیکه هغه ناوړه او باطل دین ټینګ کړی وو چې دلایل به پیغمبر علیه السلام ورته وویل د الله د خوا بیا وحي ورته راوړې ټولې لارې به باندې ورته وتړې سولې د حسد او د عینات په وجه به ورته درسته تا اوس چا در ښوولې دي دا خبرې چا در زده کړې دي چې ته چپه ورسته ګډې نعوذ بالله. دا پر دې الزام دی دلائل ټول ورته وویل سو لارې ور باندې وتړ سو مگر د نفس د شیطان تابعداران دی جوړ سو بیا هم باطل اختیار. اولی د پاره دی یقول چې دی وای درسته درسته لفظ وای. اولی د پاره دی درېمه فائدہ یا دا نبینه چې موږ بیان کو لقوم هغه قوم در یعلمون چې کویش هغه ته د قران بیان کو هغه لارې په پیدا کی هغه په هان خلق په دې باندې پر لارا پیدا کی او خپل اخرت ته جوړ اتبع ما اوحي اليك اي پیغمبر اتبع فيروي وك ما ده غ وحي اوحي چې سوي دي اليك وتا ته من ربك در رب سخستا کوم وحي چې تا ته د خپل رب د لوري سخستا سوي دي ته دا غ پیروي کوا دی پرېښده لا اله نست لايق عبادت الا خبيسته هو دغه يو الله دي واعرض او اعراض وكم خواړه عن المشركين د مشرکانو څخه څه وحي چې د الله عز وجل د لوري څخه تا ته سوي دي پاغه عمل وکه پاغه پیروي وکه او د داسې مشرکانو څخه مخ واړه و پرېږده ولو شاء الله کچیر د الله خوښ وای ما اشرکو دی بشرک نه وای اختیار کړی و ما جعلناک او مر تنه ګرځول علیهم پر دی باندې حافظا ساتون کی خدای کی د الله حکمت کی چدی کو پر اختیار کړی دی کنو نو الله دا هم کولای سوای چې دی فجر کی ایمان اسلام را چولې وای ټول مسلمانان جوړ سوی وای و ما انت او نیت علیهم پر دی باندې بی وکیل وکیل نه ساتون کی نه دی پوسه کار پوسه ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم دعيت كريمه شان نزول داسو چې ابو طالب نا جوړس ابو طالب یو داسو چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ژوند کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورا پورا بلا تاړه دکاوه کڅه هم کافرو اما د نبی علیه السلام پورا حفاظت دکاوه د مسلمانانو حفاظت وکاوه د قریش مشرانو او د قریشو هغه وحشي مشرکانو هیڅ دلاوري نسوی کولای چې پر نبی علیه السلام باندې تیری وکړي ابو طالب چې ناجوړ سو د قریش او مشران لکه ابو جهل عتبه عمر بن العاص او داسې کسان ابو سفیان دا سره راجم سو او وی ویل چې ابو طالب ناجوړ دی او مرکیش کله چې دی مړ سو نو محمد صلی الله علیه وسلم پر دا خپل دین پاتې نو آغا محال بیا موږ دته هیڅ نسو ویلی ځکه که چیرې محمد صلی الله علیه وسلم ته څه ووایو بیا به خلک موږ ته پیغور راکړي چې ابو طالب ژوندی و هیڅ چا تر سترګو پورته محمد ته نسوی کتلی صلی الله علیه وسلم اوس چې د هغه اکا ابو طالب وفات سو د یوازې پاتې سو نو تاسو ورباندې راوګرځېدلاس که تاسو ښه غښتلي وای نو خو د ابو طالب په ژوند کې به مو کار به درلودلی وای دا زموږ لپاره بې ننګي ده راسئ دا موضوع د ابو طالب په ژوند کې اوس لا حل نو یو ډله یې واستول یو وفد د ابو طالب سره به وګوري هغه ډله چې راغله د ابو طالب سره یې وکتل او ورته ویې ویل چې دغه ستا وراره یو نوی دین اختیار کړی دی موږ به څه نه ورته وایو فقط دی چې دا کار وکړي زموږ د خدایانو بد دي نه وایي زموږ خدایانو ته دې شکنځل نه کړي که یې چیرې زموږ خدایانو ته شکنځل نه کول زموږ بتانو ته یې بد ورد نه ویل دی دې خپل دین کې موږ به خپل دین کوو دا اختلاف په ختم سي موږ په دا کار نه لرو دی په موږ کار نه لري ابو طالب ورته وویل چې دا خوښه خبره ده دستي خپل وراره راوغوښتي او ورته ویې ویل ای محمد صلی الله علیه وسلم دا خلک دغسې وایي ستا د قوم مشرانو سرداران راغلي دي دغسې غوښتنه ستا څخه لري محمد صلی الله علیه وسلم ورته وویل که چیرې زه دا خبره ونه منم زه د بوتانو په مقابله کې ودرېږم نو بیا به دوی څه وکړي نو د دې د پاره چې د ابو طالب تمه وخیژي او د قریشو د مشرانو تمه وخیژي نو داسې ورته وویل ای اکا که چیرې لمر راشوسي او زما په رسته لاس کې کښېښودل سي او سپوږمۍ راشوسي زما په چپه لاس کې کښېښودل سي په الله دې مې قسم وي زه به د خپل دعوت څخه تېر نه سم نو د قریشو مشرانو چې دا خبره واورېدل نو د هغو ښه خوښه نه سوه بیا محمد صلی الله علیه وسلم ورته وویل ای اکا زه به د دې سره دا ومنم د دې بوتانو ته به بد رد نه وایم دې فقط یوه کلمه ووایي هغه کلمې په ویلو سره به زه دې د ټول مځکې سرداران جوړ کړم او ټول عجم به د دې تابعداران جوړ سي د دې غواړي چې د ټولو عربو سرداران سي او ټول عجم د دې تابعداران سي او زه به د دې سره دا خبره ومنم دې فقط یوه کلمه ووایي ابو طالب ورته وویل دا ښه خبره ده یوه کلمه نه لس کلمې به ووایي څنګه کلمه ده ته ووایه ده ول داسې کلمه ده لا اله الا الله دا کلمه دې ووایي فقط قریشو بد یوړل چې موږ خو د دغه کلمې څخه ځغولو بیا یې ورته وویل که چیرې دی زموږ خدایانو ته بد رد وایي موږ به د خدای ته بد رد ووایو شکنځل به ورته وکړو نعوذ بالله الله عز وجل ته آیت کریمه نازل کړي که څه هم دغه روایت په نورو طریقو هم راغلی دي په نورو الفاظو هم راغلی دي خو یو تفسیر دغسې لیکلي دي الله عز وجل دا آیت کریمه نازل کی او په آیت کریمه کې ورته وفرمایل ولا تسبوا الذين تاسو شکنځل مکه وی هغه کسانو ته يدعون من دون الله چې د الله بغیر د بتانو عبادت کی يدعون چې بولي من دون الله ما سوا د الله څخه فيسب الله
دغه کسان دغه بدبختان به الله تشکنځل کی عدوان په بیادبی سره بی غیر علم بی علم په ناپوهی سره کذالک په دغه ډول باندې زینا مشایسته کړی دی کل امت هر امت تر عملهم عمل ددی دی ته بیا د خپل دین شایسته دی خپل دین شور تمال میج حق او تمال میج الله په دې کې موږ حکمت تی ارچاتمو خپل خپل دین شایسته کړی دی مگر حقیقت دا چې دی سم مورست الی ربهم و ربط ددی مرجعهم رجوع ددی دا فینبئهم پس خبر باور کی ودی ته به ما په هغه عملونو سره کانو چې ودی یا عملون دی کول هغه سره الله خبر ورکي بیا به د قیامت پر ورځ باندې حساب سره وسی څوک پر حق او څوک پر باطل فار صورت باندې په دې آیت کریمه کې دا پیغام دی چې هیڅ کله به څوک داسې خبره نه کوي چې په هغه خبره سره خپل دین ته تاوان ورسی یعنی که چیرې په یو کار کې کار که څه هم جائز کارو تا وکړي بلکې هغه کار ښه کارو تا وکړي په هغه سره فساد جوړی دی فتنه پیښیدل دا کار مه کوه یهودیان دي عیسویان دي مشرکان دي که چیرې داسې وه چې ستا په ځینو خبرو سره هغو اسلام ته بد رد ویل ستا دین ته یې بد ویل تا ته یې تاوان درسوي فساد واقع کې دی مه کوه دا کار ځکه خو تا داسې کار وکړي چې ځان ته دې تر ګټې تاوان ورسوي تو خو د دې لپاره به د دین لپاره ژبه چلیې فکر به چلیې لاس به چلیې چې دین ته ترقي ورکړي دا خو تا دین ته د ترقي پر ځای باندې نقص ورکړي هغه طریقه به د دین د پرمختګ دپاره په کار اچوي چې په هغه طریقه سره د دغه دین پرمختګ راسي هره طریقه چې د دې دین شاتګ وي هغه طریقه په کار مه اچوه دا پیغام پکښي و اقسمو بالله جهد ایمانهم بیا الله عز وجل پر دې بدبختانو رد کی وای دا داسې کسان دي دوی قسمونه کوي وایي که چیرې زموږ د خوښې معجزه راغله موږ به ایمان راوړو الله عز وجل وایي تا درواغ وایي الله د دې پر زړه باندې علم لري الله په دې خبر دی اوس خو دې قسمونه کوي وایي په الله دې مقسم وي که زموږ د خوښې معجزه راغله موږ ایمان راوړو الله فرمایي وایي که دې ته هر ډول معجزه راسي بیا هم دې ایمان نه راوړي لکه اوس چې ایمان نه راوړي بیا یې هم نه راوړي و اقسم دي قسمونه کی بالله فالله سره جهد ايمانهم فسخت قسمونه سره ددي او دا سوای لئن جاءتهم كثير راغله ودي ته ايه معجزه لا يؤمنن دي به ایمان راوړي بها په دغه معجزه سره قل تور تو اي پیغمبره معجزه ما په لاس نه ده انما الايات يقينا معجزي چې دي عند الله فنيز ده الله دي وما يشعركم او څه شی دی چې تاسو یې پوکړی یاست چې ان په تحقیق سره هادا معجزه اذا هغه وخت جاءت چې راسي لا یؤمنون دوی به ایمان نه راوړي تاسو خبر یاست تاسو په دې پوه یاست چې دغه معجزه که راسي بیا هم دغه ایمان نه راوړي دا کسان دا تشې بهانې دي چې کوي دا مسلمانانو ته خطاب دی ونقلب او موږ اړو افئدتهم زړونه د دوی او ابصارهم سترګې د دوی د دوی زړونه او د دوی سترګې الله وایي دا زموږ په قدرت کې دي موږ ورباندې علم لرو كما لك چې لم يؤمنوا دي ایمان نه راوړي دي په قران سره اول مره اول واره که چیرې معجزه ښکاره سي بیا هم ایمان نه راوړي دا د الله اراده ده د الله فیصله ده ځکه که الله غوښتي وایي دي ټول به مؤمنان جوړ شوي وایي ولو شاء الله ما اشركوا دا مخکې آیات کې تیر سو که چیرې د الله خوښ وایي په دې کې به یو هم شرک نه وایي کړی
ونذرهم في طغيانهم يعمهون ونذرهم او مشرجدو دي في طغيانهم فسركش كي دي يعمهون چې دي حیران یو غټي وي سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله